تاسو مشال ریډیو ته غوږی اسپا پښتونخوا کې د ماسپښین 2 بجې سوي دي. زبوريوال کاکړ مو په یو بل خبرونه کې هر کلی کوم په دې خبرونه کې تاسو ته د پاکستان او سیمې په اړه ریپورتونه او تبصری در خبرو. هم دغه سی به د مشال ریډیو ونې ز خبرونه په دویم نیمای کې هم ووري. خو تر دې هر څو وړاندې به د دې سات خبرونه وورو چې شاهین بنیره وړاندې کړي.
ترمه شهر مېره د وخت مهم خبرونه د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ ویلي چې د وسلوالو فعالیتونو تبا سخت جواب ورکړي. د پاکستان ولسمشر عارف الوی د سپریم کورټ د جسټس اعجاز الحسن استعفا منظور کړې ده او امریکا او برېټانیا په یمن کې د حوثی اغیانو پر اهدافو بریدونه کړي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ ویلي چې د وسلوالو فعالیتونو ته به سخت جواب ورکړي. نوموړي پرون په پیښور کې د پولیسو یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې وسلوال بې ګناه خلک او ماشومان وجني، خو دوی ترې نه ویریږي.
اس شهر مې بچے قتل کیے.
پدے خار کی دوی ماشومان وجدی دی لکم نبی پنم دوی ہگا ماشومان ٹوٹے ٹوٹے کڑی ہو د دوی نہ مونگ نہ یری ہو کلس بریدو نہ کوی نو زر واری بے جواب ورکو
ہزار بار جواب دیں گے.
ککر زیاده کړه چې حکومت د ترګرې پر ضد په جګړه کې د پولیسو ترڅنګ ولاړ دي. نوموړي دا سرګندونه پر داسې مهال کړې دي چې روانه ونه په خیبر پښتونخوا کې پر پولیسو په دریو جلا جلا بریدونو کې تر لسو زیات سرتیري ووجل شو او یو شمیر نور جوبل شو. پر پولیسو د بریدونو وروستو هغوی څو ځلې ویلي دي چې نور له قربانیو ستړي شوي دي او د دوی د پښتنې کولو څوک نشته. د پیسو نړیوال صندوق یا ایم ایف پاکستان ته د 200 میلیون ډالرو پور ورکولو منظوري ورکړې ده. د پاکستان د مالی وزارت پرون پر خپل ایکس پانه لیکلي چې د ایم ایف اجرایوي بورډ د جنوري په 11مه د پاکستان د اقتصادي اصلاحاتو د پروګرام لومړی بیا کتنه بشپړه کړه او هغه هیواد ته یې په سمدستي توګه د 200 میلیون ډالرو ورکولو اجازه ورکړې ده. ایم ایف وایي له دې قصې سره به پاکستان ته د نهه میاشتني پور د پروګرام په لړ کې ورکړل شوی پور 1.9 اربا ډالرو ته ورسیږي. د ایم ایف اجرایوي ډلې د کال 2023 د جولای په 12مه پاکستان ته د 3 اربا ډالرو نه میاشتنی پروګرام تایید کړ چې ورسره سمې هغه هیواد ته د پور لومړی قسط چې 1.2 اربا ډالر جوړېده ورکړې وو. پاکستان لاغه وخت راهیسې د پور د شرطونو پوره کولو لپاره په پړاوونو کې د بجلی، تیلو او ګیس په بیو کې دولتي رعایت ختمولو ته دوام ورکړی دی چې ورسره په دغه هیواد کې د انرژي بیې لوړې شوې دي. د پاکستان ولسمشر عارف الوی د سپریم کورټ د جسټس اعجاز الحسن استعفا منظوره کړې ده. دا د سپریم کورټ دویم جج دی چې په یو ونې کې دننه استعفا ورکړي. جسټس اعجاز الحسن پرون ولسمشر ته په خپل استعفا لیک کې د څوکۍ پریښودو لامل نو خودلې خو لیکلي وو چې د سپریم کورټ د جج په حیث نور کار کول نه غواړي او د آئین د لاندې له خپلې څوکۍ استعفا ورکړي. د ولسمشر ماڼۍ نن په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې جسټس احسن د اساسي قانون د مادو لمخې استعفا ورکړي او د ولسمشر د نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ په مشوره منلې ده. اعجاز الحسن د روان کال په اکتوبر کې د چیف جسټس قاضي فایز عیسا د کاري مودې تر پوره کېدو وروسته د سپریم کورټ تر ټولو مشر جج پاتې کېده او هغه به چیف جسټس جوړېده. د افغانستان په پلازمینه کابل کې یوې بمی چاودنې 2 کسان وجلی او 2 نور جوبل کړي دي. د طالبانو د حکومت د کابل د امنیه قومندانې ویان خالد زدران په بیان کې ویلي دي چې پرون د کابل په دشت برچی سیمه کې د یو تجارتي مرکز بهر لاسي بمی برید وشو چې 2 ملکیان وجل او 2 نور جوبل کړه. د دشت برچی زیاتره اوسیدونکي هزاره توکمه شیاګان دي. تر اوسه د دې برید ذمواري چا نه ده منلې. تر دې وړاندې د جنوري په 9مه د کابل پالوخي سیمه کې پر یو مسافر وړونکو گاڑی په 14 کې 3 ولسی وګړي ووجل شو او 4 نور جوبل شو. د اسلامي دولت خراسان څنګه د غبرید ذمہواری منلې وا. او امریکا او برېټانیا په یمن کې د حوثی اغیانو پر اهدافو بریدونه کړي دي. د امریکا د دفاع وزیر لوید آسټن پنځشنبه ناوخته په یو اعلامیه کې ویلي چې په سره سمندرګي کې پر نړیوالو بیړیو د حوثی اغیانو د بې ثباته کوونکو او خطرناکو بریدونو په ځواب کې د امریکا او برېټانیا پوځ د آسټریلیا، بحرین، کینیډا او هالینډ په همکارۍ په یمن کې د حوثیانو تر کنټرول لاندې سیمو کې پر پوځي اهدافو بریدونه ترسره کړي دي. آسټن خبرداری ورکړی دی چې که حوثیان خپل بریدونه ونه دروي د ډېر نور تاوان سره به مخ شي، خو حوثي هغیانو ګواښ کړی دی چې د امریکا او برېټانیا له هوایي بریدونو سربیره به په سره سمندرګي کې له اسرائیل سره تړلې کشتۍ هدف ګرځي. ایران هم په حوثي اغیانو باندې د بریدونو په غبرګون دا کار د یمن د حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا سرغړونه بللې ده. پر اسرائیلو د حماس د بریدونو له پیله حوثیانو د دې ډلې په ملاتړ په سره سمندرګي کې د اسرائیل سره تړلې کشتۍ هدف ګرځولې دي. دا و د دې خبرونه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. مشال ریډیو خبرونه تاسو د انټرنیټ تر څنګ د مشال ریډیو پر اپلیکیشن هم اوریدلی سي. د مشال ریډیو اپلیکیشن په موبایلونو کې واچوي، هر ځای چې یاست د مشال ریډیو خبرونه اوریدلی سي. د پاکستان لنډمهالي وزیر اعظم انوار الحق کاکړ ویلي چې وسلوالو ته سخت ځواب ورکوي. نوموړي پرون په پېښور کې د پولیسو یوې غونډې ته په وینا کې ویل چې وسلوال بېګناه خلک او ماشومان وژني خو دوی ترې نه ویریږي. لنډمهالي وزیر اعظم زیاته کړه چې حکومت یې د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې د پولیسو تر څنګ ولاړ دی. نوموړي دا څرګندونې پر داسې مهال کړې دي چې روانه اونۍ په خیبر پښتونخوا کې پر پولیسو په درو جلا جلا دونو کې ترلاس زیات سرتیر وژل سول او یو شمیر نور ژوبل سول. په دې اړه نور حال د مشال ریډیو خبريال غلام غوث له پېښور راکوي.
په پولیسو د روستیو وسلوالو بریدونو په تناظر کې انوار الحق کاکړ د پېښور په آرمی پبلک سکول د وسلوالو د برید ذکر هم وکړو او زیاته یې کړه چې وسلوالو د امنیتي سرتیرو ترڅنګ بیګونه خلک او ماشومان هم وژلي دي او ریاست به د دوی په ضد خپل ځوابي عملیات جاری ساتي.
اس شہر میں 25 قتل کیے انہوں نے کس نبی کے نام پہ؟
پدے خار کی دوی ماشومان وجدی دی لکم نبی پنم دوی ہگا ماشومان ٹوٹے ٹوٹے کڑیو د دوی نہ مونگ نہ یریو کلس بریدو نہ کوی نو زر واری بے جواب ورکو.
10 حملے کریں گے 1000 بار جواب دیں گے.
د خیبر پختونخوا پولیسو ته په وینا کې انوار الحق کاکړ د وسلوالو بیانیه ناسمه وبلله او پولیسو ته په مخاطب کولو سره یې زیاته کړه چې پر روان دی جنگ کې تاسو د سمی لاري په اعتماد او یقین سره خپل مبارزه جاری وساتئ او حکومت د ترګری په ضد په جګړه کې د پولیسو ترڅنګ ولاړ دی. په امنیتي حالاتو نظر لرونکي خبریالان او شینون کې وایي پولیسو ته د وزیر اعظم انوار الحق د ډاډګیرنی او د وسلوالو په ضد د پولیسو د قربانو او عقیدت د پیرزوونو د وړاندې کولو ترڅنګ د پولیسو د استعداد او مراعاتو زیاتولو ته هم پاملرنه پکار ده او د ترګرۍ په ضد کوټه دی تګلارې جوړول پکار دي. په پېښور کې خبریال او شینون کې شمس مومند په دغه اړه د پوښتنې په ځواب کې وایي
د وزیر اعظم صاحب دوره خو په خپل ځای باندې ښه خبره ده. مطلب دا ده چې یو طرف ته غم راځي د خیبر پښتونخوا د حکومت سره د پولیس ډیپارټمنټ سره، بل طرف ته د هغوی حوصله اوچتول او د هغوی بتا د شفقت او د مینې او د همدردۍ اظهار کول په هغه والا باندې بالکل بجا او صحیح ده. خو په کار دا ده چې زمونږ کم دغه شانتې مشران راځي نو په زیر دی چې هغه صرف غم راځي او کې د پولیس ډیپارټمنټ سره، هغوی له په کار دي چې هغه دغه وجوهات معلوم کړي چې دا قسم له واقعاتو مخ نیوې به موږ څنګه کوو او دا واقعیت کیږي نو کمی خامۍ دي، حکمی کوتاهۍ دي چې موږ د دې مخنیوي تر اوسه پورې نشو کولای. هاي کم د جدید ټکنالوژي او نوي هتیار چې د پولیس لور کول دي، کم قسم له تربيت کمې دي، کم قسم له په ګوریلا وار کې انټرنیشنل ایکسپیرینس شه دي، دا غینه به موږ څنګه फायदा اخلو.
خبریال شمیم شاهد وای د وسلوالو د فعالیتونو قابو کولو لپاره د پولیسو او استخباراتي ادارو شریکه همکاري زیاتول پکار دي او د کوټه دي تګلاري جوړولو لپاره سیاسي مشرانو سره هم مشاورت پکار دي.
بد قسمت نه د ریاست پاکستان کوټلی پالیسی نشته د ترهګرۍ د ختمولو لپاره، د تشدد ختمولو لپاره، د اولسو د پوجانو د پولیسو د تحفظ لپاره. غټه مسله دا چې په ریاستي ادارو کې ډېر زیات اختلاف دی، تعاون نشته، کوآرډینیشن نشته. دا اعتماد بالا بال کیږي چې د سیاسي مشران مخې ته راشي. سیاسي مشران د بده مرغ پریدي نه.
نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ د خیبر پښتونخوا پولیسو ته په داسې محل ډاډګیرنه ورکړی ده او د دوی د قربانو ستاینه کړی ده چې د خیبر پښتونخوا په باجوړ کې د جنوري په اتمه د پولیسو په یو غاړي په بمی برید کې د مړو شمیره اوس اته وته رسیدلې ده او د باجوړ د بمی برید نوړاندې د تحریک طالبان پاکستان لخوا په پولیسو او نورو امنیتی سرتیرو بریدونه زیات شوې دي او په اسلام آباد کې د شخړو او امنیتی مطالعاتو د مرکز د 2023 د راپور تر مخه تیر کال په پاکستان کې په مجموعي توګه د وسلوالو په فعالیتونو کې د 90% نه زیاته اضافه ریکارډ شوی و.
مشال ته غوګونیسي او له روانو چارو ځان خبر کړي.
تیر ورځ د خیبر ضلع د پولیسو د مشر له دفتره د کارکردګۍ په خپور سوي کلنی ریپورت کې ویل سوي چې په تیر 2023 کال کې پولیسو په هغه ضلع کې د وسلوالو پر ضد په عملیاتو کې بریالي توبونه ترلاسه کړي او په دا وروستیو کې یا تر ډیره حده امنیت پر ځای کړی دی. بلخوا د خیبر سیاسي او مدني فعالان ویلي دي چې هغوی د پولیسو له کاروایانو مطمئن نه دي. د دوی په وینا هلته په تیره څه موده کې د نامنۍ ګڼې پیښې رامنځته شوې دي او ولسي وګړي او سم په ویره کې ژوند کوي. په دې اړه تفصیل د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری راکوي.
په دې کالنی رپورت کې ویل شوی چې د خیبر ضلع پولیسو په دې تیر کال 2023 کې د لټون د عملیاتو په مهال پاړه جمرو تیراو لنډ کوتل کې لږ تر لږه 1503 اشتهاري ملزمان او مطلوب وسلوال گرفتار کړي. د خیبر ضلع پولیسو په دې رپورت کې ادعا کړې چې په دې ضلع کې د عملیاتو په مهال خواوشه 1000 تمانچې 1.5 اسم جی ټوپکې څه باندې 1000 دانی کارتوس 220 هند گرینیډ یا لاسی بمونه 455 مارټر ګولای 20 ماینونه او د بارودو ډک 15 واسکټونه په خپل ولکه کې اخیستي او اوس امن او امان صورتحال تر ډیر هدا پورې خښوي. د پولیسو دا رپورت لیکي چې په دې تیر یو کال کې د مختلفو چاپو پر مهال سباندې 3000 کیلو چرس 2500 کیلو هیروین 1200 کیلو آیس یا میتم فیټامین او سباندې 4000 ګرام مختلف کیمیاوي مواد هم په خپل ولکه کې خستي. د خیبر ضلع سیاسي او مدني فعالان بیا وایي چې پولیسو به تر خپل وسه پورې د وسلوالو او د نشئی توکو خرڅونکو پر ضد کاروایانې کړي وي خو دوی ترې مطمئن نه دي. د خیبر ضلع یو سیاسي مشر هاشم خان پردای مشال ریډیو ته وایي چې په تیر کال 2023 کې فی وژنی شوی او بیا د نشئی توکو په استعمال کې هم سکمای نه راغلای
او بل د امن و امان په بورا کې چې دوی چې دوی وکول کې امن و امان په دوی وکول کې څومره ټارګټ کېلنګ شو په دوی وکول کې څومره خلک ورک شو ټولو نه غټه بدامنی خو دا چې بوره په چوک نه خلک چات شي بیا نه پولیس روي نه دی بل چې سره پاتې من لګيږي نو امن و امان دغه څنګه برقرار کړي چې امن و امان دومره خ دای پتیرو کې اپریشن شروع دی خلکو کړي کړي په جمی کې په خیمو کې اوسيږي او سرو سامان لکه هیڅ سہولت وته نشته. میدان کې به تاسو کتلی وي چې ورس پورس ایسیون زیوتیږي پوریون زیوتیږي نشایون زیوتیږي دغه کوم ځای کنټرول په بوندې وروسته په کور چې کوم دای په داشي کې کمای روتلای دی ایسو ډیلرونو کمای روتلای دی ایسو چې کم څکوي چې هغه کم دی.
یو بل سیاسي او مدني فعال صدیق خان وای چې په باډه کې وس هم سوداګر ولسی وګړي په ویاره کې ژوند کوي
د بتخوره کلونه د سرمایدار لکیږي د کوربوريون لکیږي نو په چپ کنځو کې امن نیوی غسر مې له خطرې ویل کسنګ تاسو د روزانه په بنیاد باندې وینو په ومو کې ډېر زیات تشويش ته کومي مشر وو جوړ شو پولیس ټارګټ شول مختلف واقعیت په دالوګه کې وشول.
په 2023 کې د خیبر ضلع په باډه تحصیل کې د تحصیل په ودانې په ځانمرګ بریدونو کې لکثر لگا سلور تنه وجل شوی وو او په جمروت کې په یو جمعات کې د 14 په پیخه کې د پولیسو یو اډیشنل اس اچ او وشل شوی وو او همدارنګ په تیرا کې په یو شمیر پیخو کې د پولیسو اف سی زواک او پوز سرتیرو ته هم مرګ ژوبله اوریدلې ده. د پاکستان امنیتي ځواکونو تیر کال 2023 نومبر میاشت کې په تیرا کې د وسلوالو پر ضد یو وار بیا تازه عملیات پیل کړي او مختلفو برخو نه لږ تر لږه 300 پورې کورنۍ هم بې کوره شوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال رادیو پر وی پانی او ایف ایم اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او ولیکي.
د پاکستان حکومت وایي پر امنیتی ستونزو سربیره به عام انتخابات پر خپل ټاکل سوی نیټه یعنی د فروری پر اتمه ترسره کیږي. د اطلاعاتو نگران وزیر مرتضی سولنګي د جنوري پر لسمه په اسلام آباد کې د انتخاباتي کمیشن لغړیو سره تر ملاقات وروسته ویل چې په 2008 او 2013 کلونو کې د انتخاباتو پر مهال امنیتی حالات د اوس مهال پر تله زیات خرابو، خو پر هغه سربیره د پوینا انتخابات سوی وو. دا په داسې حال کې ده چې په دا وروستیو کې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان په ځینو سیمو کې د راتلونکو انتخاباتو پر احتمالي نماندانو بریدونه سوي چې ځینو ته پکې مرګ ژوبله هم اوښتی ده. په دې اړه تفصیل د راشد خټک په رپورټ کې.
د پاکستان د اطلاعاتو نگران وزیر مرتضی سولنګي ویلي دي چې په ملک کې به انتخابات په خپله ټاکل شوې نیټه ترسره کیږي. سور د وړاندې په سینټ کې د انتخاباتو د ځنډولو په اړه یو قرارداد منظورېدونه پس هم د ویلو چې انتخابات د سینټ په قرارداد نه ځنډول کیږي او صرف الیکشن کمیشن اف پاکستان دا اختیار لري چې په دې حقله کومه فیصله وکړي. په 10 جنوري د الیکشن کمیشن اف پاکستان د یو غړي د لیدو نه پس تیز ځل بیا په خپل وخت انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار وکړو او خبریالانو ته د هغوی د پوښتنو په ځواب کې وویل. انتخابات پر تجارت پورس په 8 فروری ترسره کیږي. مونږ تر دې په خراب حالاتو کې انتخابات کړي دي. اوس 2008 او 2013 کالونه ډېره ښه ده. ما چې حلف واخیستو او په سبا د کابینې غونډه وشوه نو هغې نه تر اوسه پورې مسلسل د الیکشن کمیشن سره په رابطه کې یم چې سیاسي ګوندونه د خپلو حتمي کاندیدانو نومونه اعلان کړي نو انتخابي هلې ځلې به هم زیاتې شي. اوس خو چاته دا هم معلومه نه ده چې ګوند به ټکټ ورکوي که نه. زما په خیال ټول سیاسي ګوندونه هلې ځلې شروع کوي.
په پېښور کې آزاد خبریال رفت الله او رگزی وایي چې د امنیت د وجې په اړه د وزیر اطلاعات خبرې سمې دي ځکه چې په 2008 او 2013 کې راترګرو حملې او چاودنې ډېرې زیاتې وې او په سوونو خلک پکې وژل کېدل. خو دا ځل د انتخاباتو د ځنډولو وجه بله ده.
څومره پرې چې د لکه د امنیت وضع دی یا د امن امان خبره دی نو یقینا دا یو چیلنج خو دی. خو ما په خیال باندې دینه غټه یو ستونزه چې دی هغه دا دی چې یو سیاسي ګوند چې دی داغه کاونټر کول دی یا داغه مینج کول دی. یعنی زه د پاکستان تحریک انصاف ګوند خبر کوم چې څومره پرې دا سیاسي ګوند چې دی دا کاونټر شوی نه وي، دا مینج شوی نه وي. نو ما په خیال باندې هغه ټایم پرې چې دی په الیکشن باندې چې دی داغه چې کوم مطلب دی لکه دا غیر یقیني کیفیت دی برقرار وی.
په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون ډین ډاکټر خلیل سلطان هم دغه نظر لري. خو دی وایي چې د انتخاباتو په ځنډولو کې بهرني هیوادونه هم د پاکستان د اسټابلیشمنت حمایت کوي.
ترې خوشکسمتي دا هم ده د اسټابلیشمنت چې فلحال چې کوم بیرونی قوتونه دي کاغه په ګلف کې دي که سعودي دي که امارات دي یا په امریکا ده، ان دوی هم فلحال دا عمران خان نه غواړي. انو دوی ته ود ان دی کنټری حالات برابر نه دي او ملک نه بهر هم پی ٹی آئی دپاره حالات برابر نه دي ځکه دا الیکشن ډیلی دی. نه الیکشن به کیږي زما خپل ذاتی خیال دادې، خو فلحال صداغه ما ته سه آثار نه ښکاري ځکه چې پی ٹی آئی د منې کول دی سره ټوله منشوبه ټوله طریقې کار هغه ناکام شوه.
سمو د وړاندې د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن هم ویلو چې د امنیت ته وځي او د واورو لوځي په 8 فروری په انتخاباتو کې د خلکو برخه اخیستل ګران دي. چې تر هغه وروسته په سینټ کې آزاد غړي سینټر دلاور خان یو قرارداد هم د انتخاباتو لزنډولو په اړه وړاندې کړو. په قرارداد کې هم امنیت او یخ موسم د عذر په توګه وړاندې شوی وو. خو په اسلام آباد کې د خیبر ټی وی ډایرکټر نیوز مبارک علی وایي چې دواړه پلمې دومره اهم نه دي چې انتخاباتو لزنډولو سبب شي. د پدې حق له مشال رډیو ته ویل
په کال 2008 کې او په کال 2013 کې د دین حالات ډیر زیات خراب وو. د شتګردي چې کوم واقعیت وو د دین ډیر زیات بد حال وو. په هغه وخت کې هم انتخابات شوې دي نو او باقي د موسم خبره ده. نو دا هم لکه خاص وزر نه دي چې هغه په وجه دي دومره یو لوی یو عمل چې روان شوی دی دومره لوی پروسس هغه دی ودرولی شي یا دی هغه دی وزنډولی شي. خو به هر حال خبره دغه ده چې دا کومه واقعه ده کومه د پاکستان تحریک انصاف هوا ده را روان انتخاباتو کې د ووټنګ نو په دې باندې لږ ورته کې تشویش لري زموږ اسټابلیشمنټ.
د سینیټر دلاور خان د قرارداد نه پس د جمعیت اسلامي غړي سینیټر مشتاق احمد خان هم د سینیټ په سیکرټریټ کې یو قرارداد جمع کړی دی چې په خپل وخت انتخاباتو ترسره کولو غوښتنه پکې شوې ده. بلخ د اطلاعاتو وزیر د خبرو په وخت هم په وزیرستان او تربت کې په انتخابي امیدوارانو حملې وشوې چې په وزیرستان کې آزاد کاندید ملک کلیم الله خان د خپلو دو ساتونکو سره پکې ووژل شو او په تربت کې د مسلم لیگ امیدوار میر اسلم بلی د پکې ژوبل شو. راشد خټک، مشال رډیو، اسلام آباد.
د
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصرې پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.
د خیبر پښتونخوا پخوانی اعلی وزیر او د پاکستان تحریک انصاف پارلمنټیرین مرستیال مشر محمود خان ویلي چې په هغه صوبه کې روانې نامنۍ ته په کتو مناسب نه ده چې د فروری پر اتمه دي انتخابات وسی. نوموړي پرون په سواد کې خبریالانو ته ویل چې که حکومت پر دې هر څه سربیره د انتخاباتو فیصله کړې وي نو دوی به برخه پکې اخلي. بلخوا حکومتي چارواکي او ځینې سیاسي ګوندونه وایي چې په پاکستان کې امنیت دومره خراب نه دی چې انتخابات وځنډول سي. په دې اړه به ریپورت وورو د مشال ریډیو له خبريال نیاز احمد خان څخه.
په ملک کې پاتمه پرولای عام انتخاباتو اعلان شوه. انتخابات ته د میاشت نه هم کمې ورځې پاتې دي، خو بیا هم بعض سیاسي ګوندونه، سیاسي مشران او امیدواران شک کوي چې انتخابات څه وخت هم ځنډولای کېدای شي. د پاکستان تحریک انصاف پارلمنټیرین مرستیال مشر او پخوانی د صوبه خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان د جنوري په 11مه نیټه سواد سیدو شریفي هم په دغه اړه یوې سیاسي غونډه کې خبریالانو ته ویلي چې پاتمه پرولای د انتخاباتو اعلان کول مناسب نه ول، ځکه چې ډېر سیمو کې موسم یخ دی او بیا په خیبر پختونخوا کې امنیت وضع هم ښه نه ده.
نو امن امان بالکل تشویشناک تھے، لیکن شکم نشتا دا خبر بالکل زیٹ میٹ کوما کو الیکشن ڈیلے شی نمو تو ہو ما تو ہو سٹ گئی پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین تھا زگا چې موږ سره ٹائم ډیر کم ہو پارٹیز نیو جوڑے شوی وا خلق رابطو کی اوسم دی ٹائم ډیر کم دے سبا پورا ٹائم دے کومو سره لګ ټایم نو راغله نو پارٹی باندې نو چته شي.
خو بل خو اسواد کې خبريال سلیم اتر وای چې با سیاسي ګوندونه نه غوړي چې پاتمه پرورې انتخابات وشي او د هغه واضح مثال په خیبر پښتونخوا او پنجاب کې زمینی ټاکنې نه کول او عام انتخابات هم د خپل وخت نه وروسته اعلان کول دي.
دوی ته خپل هغه سیاسي چړې چې دغه مخ ته معلومه ده چې را دوی ته خلک اوټ نور کوي او کسنګ تاسو نن ګوري چې نن په خوانی کم سابقه سی ایم خیبر پښتونخوا محمود خان څنګه ویل چې را چری الیکشن پاتشی نو مونږ ته با ټایم میلاو چې زنګ پارٹی چې دا غلکه نوې ده او مونږ وبای کې خپل کمپین په خان داس سره کوم. مطلب دغه خلک هم په دغه یری کې دي چېرې کوس په دې ټایم کې الیکشن کیږي هغه دوی ته میننګ پول نه ده، هغه دوی ته وده بنور کوي. په 2008 کې کتا سو ګوري په ملکی او بیا خصوصا په خیبر پختونخوا کې سمره سخت حالات وو، د ماکی به کې دي او د شمیر د ماکی به نه وي، بیا زمونږ سوات او خیبر پختونخوا کې ډیر زیات وي. نو په هغه حالاتو کې چې الیکشن شوی دن زما په خیال په دغه جواز باندې
دلن محال حکومت اطلاعات وزیر مرتضی سولنگی د جنوری په 9مه نیټه اسلام آباد کې ویلي چې د ملک امنیت دومره خراب نه دی چې انتخابات وزنډول شي. دوی وایي چې انتخابات به په مقرره نیټه اتمه فروری کیږي او د هغې لپاره ټولې تیاری شوې دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
مشال ریډیو ته ورجیاست. د کوټي بلوچستان پوهنتون او بیوټمز پوهنتون یا آی ټی یونیورسټي یو ځل بیا له مالي مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. د بلوچستان پوهنتون استادان او اداري ملازمین وایي چې له تیرو درو میاشتو راهیسې میاشتنۍ تنخواه نه ده ورکړل شوې چې له کبله یې هغوی احتجاج پیل کړی دی. بلخوا د بلوچستان حکومت ویلي دي چې د پوهنتونونو د مالي ستونزو د هواري لپاره له مرکزي حکومت سره تماس نیولی دی او هیله لري چې دا ستونزه به زر هواره سي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال ایوب ترین راکوي.
د مشال ریډو سره په خبرو کې د بلوچستان پوهنتون کوټي د استادانو د اتحادیې مشر ډاکټر پروفیسر کلیم الله بړي چې وویل چې د تعلیمي ادارو مالی ستونزې هوارول د حکومت لومړی ذمېداري ده.
زموږ د نومبر د میاشتې 2023 تنخواه نیمای راکړل شوې ده، د دسمبر د میاشتې د 2023 تنخواه نه ده راکړل شوې. نن دا د 10 جنوري ده، لیکن زموږ ملازمینو استادانو ته یې تنخواه نه ده ورکړې. موږ مطالبه کوو صوبائی گورنمنٹ سرا چاہ دی دا یونیورسٹی دا مالی بحران دا ختم دو دفارا بیل آؤٹ پیکیج ور کی، دا مرکزی حکومت سرا موجودہ نگران وزیر اعظم زمج دا یونیورسٹی سر سبق ویل دی دا سر خواست کو چھ مہربانی ہو کی یونیورسٹی بلوچستان او دا صوبے نور یونیورسٹیاں تا کمک دیو کی انڈومنٹ فنڈ دیرا کی بیل آؤٹ پیکیج دیرا کی.
بل پلو تا کوٹ کی دا بلوچستان دا سائنس او ٹیکنالوجی پونتون بیوٹمز ہم یو زل بیا دا مالی مشکلات سره مخ سوی دی، چې لامل و استادانو ملازمینو ته د تیرو څو میاشتو راهیسې یوازې نیمه نیمه تنخواه ورکول کیږي. د بلوچستان د ساینس او ټیکنالوژي پوهنتون د سیول انجینرینګ د څانګې مشر پروفیسر ډاکټر سعید مندوخیل راته وویل چې د تیرو دو میاشتو راهیسې د پوهنتون د 2000 څخه زیات استادان او ملازمین پر نیمه نیمه تنخواه گزاره کوي.
مالی مشکلات بیا اوورال کم تعلیم دی پر هغه باندې سر دال واژي. ټیچران د مینټلی نوی ریلیکس نه دی، ریسرچ کولای سي. ریسرچ انسینټیوز د پاکستان په ټولو یونیورسيانو کې ورکوي، د ټولې دنیا د اصول دی. سي ریسرچ دوی پروموټ کوي، نو د ریسرچ په مد کې څوک یو ښه ریسرچ کوي، یو ریسرچ پبلیکیشن یې راایسي، یو مقاله ولیکي، نو دغه په مد کې دوی یو څه روپۍ ورکولي. هغه روپۍ له دا څلورو کلو څخه زموږ غنسته زموږ په یونیورسيټي کې دا کاټ کړی دي. بلې خوا ته که بیا ګورنمنټ وایي سي یونیورسيان د خپل انکم زیاته کینو، د یونیورسيانو د انکم وایي د ذریعہ خو نو د سټوډنټ فیس نه، په دې غریب صوبه کې ستاسو فیس زیاته کې نو سټوډنټ به بیخي اوس ډیر کم راځي، ډیر کم خلک یې پوډولای سي، بیا به دا بیخي مزید پسې کم سي.
د نوموړي په خبره چې د اتلسم ترمیم وروسته د یونیورسيټیانو زیاتره مالی او انتظامی واک او اختیار د مرکز څخه و صوبو ته ورکول شوی دي، چې لامل یې صوبو یونیورسيټیان خو زیات کړی دي، لکن د دوی لپاره بودیجه یا بجټ هغه په خوانی یې شي دي. په دې ترڅ کې د یاد پوهنتون د ملازمینو د اتحادیې مرستیال مشر آفتاب عالم او مشال ته وویل چې د پوهنتون آمدن کم دی او خرچې زیات دي.
په دې کې زموږ د سټوډنټو پیسې هم مرواچې، د دوی فیسونه نور څه کم، د آمدن ذرایع دي، د ګډ دي په ګډه کې 1500 میلیونه، او زموږ اخراجات 2500 میلیونه، نو 800 میلیونه اون ایوریج زموږ سالانه ډیفیسټ دي چې جوړاږي او د حل لارې نشته. موږ دا غوښتنه کوو چې صوبایي حکومت د زموږ ګرانټ د مخکې اوه یونیورسيټي وي د دغو ګرانټ 2.5 مرابر روپیو له 2.5 ځان نن باید چې دا ګرانټ 10 ارب ته ورسېږي، لیکن د دې یو ترتیب نشته. یونیورسيټیان له 50 ځا 1500 ته ورسېدلې ګرانټ په غځي ولیاړ دی، نو زموږ غ یو ډیره سنجیده مسله ده.
خو د بلوچستان حکومت ویلې دي چې د صوبې د یونیورسيټیانو یا پوهنتونونو د مالی مشکل د هوارولو په خاطر د مرکزی حکومت سره تماس نیولی دی، دغه ستونزه د همیش لپاره هواره کړي. په دې اړه د بلوچستان نگران وزیر اطلاعات جان چکزی راته وویل چې په دې ترڅ کې به وزیر اعظم انوار کاکړ ډیر ژر یو مهم ګام پورته کړي.
موږ هڅه کوو چې دا اوسپنځ ژر حل کړو. د لپاره وزیر اعظم چې دی د 15 ارب بجټ اعلان کړی دی، چې دا کومې یونیورسيټیانې دي هلته د تنخواه مسله ده، دا حل کړي، دا نور ستونزې حل کړي، نو ډیر ژر به انشاءالله دا یونیورسيټیانو د دې ستونزې به حل شي.
د بلوچستان پوهنتون کوټ تر څنګ د بلوچستان د ساينس او ټیکنالوژي یونیورسيټي هم د تیرو څو کلو راهیسې د مالی مشکلاتو سره مخ ده، چې له امله د یادو یونیورسيټیانو یا پوهنتونو استادانو ملازمینو په وار وار احتجاجونه او مظاهره کړي دي، او د دې په نتیجه کې د زده کوونکو تعلیم څو ځله تر اغیز لاندې راغلی دي.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومن دا یو ساعت خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبې په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوښیست د خبرونی نیمای ته رسیدلیو د مهمو خبرونو یادونه لاغورس به هم تاسو د مشال ریډیو نیوز پروگرام تاند هلی وړاندې کو. د پاکستان لنډمهاله وزیر اعظم انور الله کاکړ ویلي چې وسلوالو ته سخت ځواب ورکوي. نموړي د خبري پرون په پېښور کې پولیسو ته د یو غونډي پرمحل په وینا کې کړی دی. هغه د څرګندونې په داسې مال کړی دی چې روانه اونۍ په خیبر پښتونخوا کې پر پولیسو په درو جلا جلا حملو کې لږ تر لږه لس څخه زیات سرتیری ووژل شول. بل پلو د پاکستان ولسمشر د سپریم کورټ د لوړ پوړي قاضي استعفا منلې ده. د پاکستان ولسمشر عارف علوي د سپریم کورټ د لوړ پوړي قاضي اعجاز الحسن استعفا نن منظور کړې ده. هغه پرون د استعفا ولسمشر ته وړاندې کړې وه خو د استعفا ورکولو لامل یې نو په ګوته کړې. او بل پلو د بشیر حقونو د څار نړیوال سازمان پاکستان د حقونو په سرغړونو تورن کړی دی خو پاکستان دغه ستورونه تل په خوار رد کړی دی. او سم تاسو د مشال رادیو نیوز پروګرام ته اندهیل وړاندې کوو. د دې خبرونې قربنا فرخنده اسد او استاذ لپاره په تکراری توګه خبرې شي.
تاندې هلی د پښتنو خزل لپاره د مشال ریډیو اونیزا خبرونه دا تاندې هلی پروګرام نیو ز فرخنده اسد پکې ستاسو هر کلی کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې د پښتو ادب پر یو لسی رنگ ټپا او د دې د پښتني میرمن سره پر تړاو خبرې کوم. را سره اوسئ. ورکشی طبیبا بے ترتیبا جڑے میں نہ دے تیار غم میں جڑے بنا اور دن کو ٹپا د پختو شاعری یو ترٹول زوڑ صنف کنل کی گی دا زیات ول سرنگ لری شاعران او لیکوالان وای د ٹپے د پیل وقت نہ دے معلوم خو پکے د جون د ہر مسئلے او د ہر دور عکس لیدل کی گی. شاعران او لیکوالان وای د پښتو ټپې تعلق له پښتنو مرمنو سره هم زیات خودل کیږي او ځینې بیا وای چې ټپه خو په اصل کې د یوې پښتنې د زړه اواز دی. نو نن به هم پر دې باندې تاسو ته معلومات درکوم. والا او شاعره ډاکټر سلمہ شاهین چې سنا سه 15 زره ټپی راټول کړی دي وای د دې د معلوماتو او سیړنو لمخې 50% ټپی چې دې راټول کړی د خزو لخلې ویل شوې دي. نو موري وای ټپا په پښتنو کې دومره مقبول ده چې کله دې د ټپو راټولولو کمپاین پیل ک نو د عوامي نېشنل ګوند هغه وخت مشر خان عبدولی خان ورته ل 900 نه زیات ټپی ډالې کړی چې هغه په خپل راټولې کړې او خوندې کړې وي.
دا چې 35,000 کلیکشن دی د کیسه پورو پیکینګ سره چې دټو نیماتې یاد دي او دټو لري د خزو د خلی دي او دا جوړ کړی مخزو دي او 85% د دې ټاپو خزو جوړ کړی. نو ما ته بیا سایکولوژیکل داس چلو شو چې هغه کې د خزو د میزریس چې پکې رااله د کوم خزو خو لکه د مینې محبت اظهار او د کلو کولینې شي سوسایټي درته پته چې ته په شعر کې کړې دي چې لکه د دې ټپی بدل تر نشي پیدا کولی چې اول مې نه وي اوس وې مو پزړه مې تورې وینې دن شو اس سے مرم دا بالکل بہ حقیقت کی دا سی چا چا خزی بٹی وی شوی او اپ شوی پ یو دا ملاوی دو ذریعہ نی یو بل تکتل نی دا ٹرو کس نیچرل جذبو تا اغا دغل گول اغا کد غنون لگول خو پختنو کشتا لک بدی سای کی دا لک یو خزہ کو پاس سوری گو تورو یا خو خدا ڈاکٹر یا خو خدا سبل سی خو دکو کو اغا وی جما سڑے خو ختن دا کس خراب دا نو ای پ وجہ دا ٹرو خزی شاعرانی شوی دی او اس خو خید مو کشتا ایجوکیٹڈ مور پلار دی بچی مخه ترازی نو دغه مو کشتا نو بس هغه هغه زمانه و شاید چې مزق ز پخپله کنټرولینګ پاور آی تھنک چې زما بزیا
ډاکټر سلمہ شاهین چې د نور لسونه زیات د پښتو د نظم او نثر کتابونه لیکلي وای د پښتو ادب د دې صنف یعنی ټپو سره یې مینا لرله نو زکه د دې د راټولولو کار تر سره
کړ په کومانه د کار وشته کوم کار چې شکر کی پې کی کار په سنجیده په دې کې دا بیا موږ ایڈورټیزمنټ کو په دې رساله کې په اخبارونو کې حکم پښتنو ځان د پاره خپل ځان له خوشاله د پاره ټپی کلیکشن کړ کړي نو اې دې موږ ترا کې په دې کې ډېر نمایه خلکو بلکې ولی خان ذاتی ما خپل کلیکشن را کړو نه سو ټپی هغه ځان له په جیلونو کې کتابونو نه راغشتي ویلې کلې هغه را کړو بیا عبدالرؤف نو شیروی د کیمستری پروفیسر او هغه ما ته ډېر زیات را کړی عبدالرؤف شاه غریب آبادی او اس سکالر ځان د خلک جمع کړي داسې کنه نو یو زو کو دې ټپو سندر مندر سره کلی کې مې اورېده بیا ما کیسټي راغون نکړي بیا ما فوټ پات نه کتابونه راغون کړي او زنانه کناغي ته هم ناشته مسندر ته چې خلکو مسندر یې کنه و مې لیکلې
ارمان بډی رب سی او کړي خو بیا کډول دنیا چان کړي نه بېما
اوریدونکو د نن سبا د حالاتو لوجی زینې داسې ټپې هم مخې تراغلی لکه موري پښتون لمی ورنکی پردی جنگونه په سر اخلي مړ بشي د واک په نوم د پښتنو خزو د سیاسي کلتوري او ادبي غورزنګ یو مشره لایبا یوسفزی وای په ټپه کې خزو د خپل ژوند مسلې غم او خوشحالي بیان کړی دا
افسوس افسوس ارمان ارمان شکل دیو خادو کې بدی چخپل کې راغون دی شو تمبل دی وکونه دا ټپی دی دا ټپ چې کومه جوړه شوې ده دې اصل محرک چې دې شاته چې کوم دی هغه پښتني خزي دی نو دې چې کوم سل نشاین چې کوم ډایرکټر دا پښتو په ټپی کتاب هم لیکل دي هغه هم د دې تک وجوهات ذکر دي چې د پښتنو ټپی چې کوم دی دا د پښتنو زنانه یې خزي دي چې کوم دی ایجاد دې دا هغه جوړې کړې دي ټپی دا سړي چې خزه بده ګذر کې هم جنہ کو بھائی اوبا نہ کچھ سنگ بھائی دایو میسج پتور بانی استعمال ہی گنر سدم را پتراشا نہ پمنگی کی پراٹے راول نہ دا وقت یو میسج ہو تا پو کی دیو بنتے یو پیغام ہونتے با ہم ورکو جو بل سر بیا غم راضی ہوں کو دا خپل وخت پہ ہم تیرو
او لایبا تاسو دا زین ډیره خسته ټپه یاد کړی کنه د کزنه بیا داسې هم دی چې لکاغه د پښتنو خزو هغه ټولنیز مسلې یا کورنۍ مسلې هم بیانوي لکه یو ودا کنه چې زما به دادا توای خوشاله نه يم د ناکام ناشته يم نو دا 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 رنگ پکې بیا تاسو سومره ویني
دا رنگ ګور پښتنو دا ټپې خو جوړی شي د دې لپاره چې د ټولنیز ژوند کې خود خپل جلې معنی او دا ټول چې کوم دنننه احساسات چې کوم باوی مې سوالو دا وی اظهار مې پکې کوو لکه خويندې چې کینی رونه ستای خويندې چې کینی خويندې بل لوري کوي نه دا هغه احساسات دي د پښتنو خود د میرمنو چې مونږ غلې دې خپل رول سره اکثر او مې چې کوم خپل ځامن سره ډېر محبت کی او بیا مونږ کتلې جوړه یا نارینه چې کوم دې هغه ډول باندې خپل خویند سره هغه عمره مخلص یا هغه نه لکه سوره چې په خپل کمره سم چې رول دې کتل کو نو خور به په بدل کې ورکتل او رول دې لګي دغه په بدل کې دا هغه احساسات چې دننه هغه کمې چې دې مې ذکر دې په خپل ژوند کې او هغه باندې چې دې په ځان باندې کوم مسجد کړې هغه دغه اظهار دې په سنه سره طریقې باندې ټپو په شکل کې کړې دې ته بل لار نه و دې ته دغه یو لار و دې خپل ټپو کې چې کوم دې خپل غمونه راوشماري لکه یو ځای یو ټپه د عثمانه سم یاد هم ده او زما د ژوند سره سم او
زما د عمر سره سم
نو دغه شانتي دي لکه چې خوشاله خپل خپقانونه خوشاله ټولنیز ژوند کې چې د خوشاله نه يم خو دا ویراته غما په خندا دې تیروم لکه دې اظهار کنه کومه کوما ته پته چې زما په ژوند باندې څه تیری دي هغه په سر کور کرے کی پلار کور کرے چې څنګه دا ژوند تیری نو اکثر هغه خو به تاسو ته پته چې پښتنو خو ته دغه شان خبرې کیږي بل کور ته ځین راغ دي نه بس کای دي مونږ راغوندو مطلب دا سوچ نه چې واپس پدې کور ته راځي خو دې یو کې چلدار کیس حالات دي او بیا تر بده خو د نړۍ ژوند کې د خو چې کم دی په ژوند کې ډېر مشکلات وي
دا تان دی هلی پروگرام دی او تاسو مشال ریډیو ته غږی محفل یې ټول پرانا واخست چې د سروټی کې پوربل وسلیدنه لیکوالا او شاعره حسینا ګل تنها وای ټپا په پښتو ادب کې د پښتنو مېرمنو میراث دی
پښتو ټپا چې کوم د نو په هر دور کې د پښتني زنانه د زړه خبره کوي د داغې د جذباتو خیال ساتلې د داغې د جذباتو خبرې کوي د داغې د غمونو د خوشحالو خبرې کوي د نو پښتو ټپا چې کوم د نو هغه کې د ټول مطالب او د ټول مزامین په ډیر یو منظم ډول کې چې دوا مختصر مصری دی خو لکه ډیر منظم ول باندې هغه دنیا رنګښت شي ویده چې دغه دنیا هر زنانه هر پښتنه زنانه د خپل زړه یو دنیا غني د خپل جذبات یو دنیا غني د خپل ژوند یو تصویر هغه ته دغه ټپه کې ښکاری نو زما په خیال چې د اولسي ادب چې دغه سمت کم دینو دا یو ډیر زیات مړ مور پټ په دغه حواله سره چې د پښتو لکه پښتنه مرمن چې کوم ده نو هغه په اصلي معنی کې خپل یو
په 2015 کال کې د کوټي پښتو نړیوال سیمینار ته سیاستوال او لیکوال افراسیاب خټک د خپلې مقالې د وړاندې کولو پر وخت ویلی وو چې ټپا د پښتو ادب سپیشلټوب او معصومیت څرګندوي افراسیاب خټک هغه سیمینار ته خپلې یو مقاله وړاندې کړې و چې تاسو ته یو بډو کې کلیپ دروړو
ټپا سنسکریت کې باطنی اندرونی داخلي باطنی شوز په داس ته وي او پښتو کې ټپ زخم ته وي ټپي زخمي ته وي یعنی ټپا دا د زړه د دف احساس دی ټپا چې ټپي په قوت باندې زنه کوي نه ټپي کې ډېر جذبیت دی ډېر ساده مګر ډېر زړه راښکونکی
اوریدونکو ځینې داسې ټپې هم دي چې تاریخ لري یا تر شا یو کیسه وي لکه چې وای
بچا خان بیا بیا د جیل راغ نو زما لاله لاله د چار سدی نن رازی نه وای
د دغه پښتو ټپې په اړه پروفیسر ارشاد پختون چې په پښتو ادب کې لوړ استکړی کړي مشال ریډیو توای
دا ټپ چې کوم ده په دغه معنی باندې را آمدار چې باچا خان بار بار جیل ته تللی دی او کله چې د باچا خان نوم راشي نو د انجمن اصلاح فاغ نو د خدای خدمتګار تحریک نوم یاد پښتنو د ازادۍ د پیرنګي خلاف چې کومه مبارزه ده دغه ټول سيزونه زموږ مخې ته راشي نو په دغه چې کوم تحریک او کوم غورزنګ د پښتنو په دغه کې د ډیرو خلکو لالي او د ډیرو خلکو بچیو په کې د ډیرو خلکو پلاران په کې په دغه تحریک کې چې کوم دي شاملو او خزم چې کوم دی هغه پکې ډیر زیات شامل وي، ځکه چې باچا خان د خزې د ازادۍ ډیر زیات علم بردار او باچا خان ډیر تاریخي خبره دام کوي چې را خزې لمن حق نشور کولې، بلکې خزه بخپل حق په دې ټولنه کې چې کوم دی هغه بخپل باندې اخلي. نو دا وطن خو قدم په قدم قصه ده، قدم په قدم باندې چې کوم دی انقلابونه دي، قدم په قدم چې کوم دی دلته یو داستانونه چې کوم دی هغه جوړ شوی پښتون وټول تون د داستانونو وطن دی. نو په دغه کې ډیر بشمیره خودي خدمتگار من خبري دغه تحریک نه چره پای کې بشمیره داسي خودی خدمتگار او چې اغه خپل ځانونه چکم دې دغه تحریک د پاره ور کړیو. نو په دای کې باچا خان او بار بار جیل ته تللی دی، بیرغلی دی، سو وخت تیر کړی دی، به چکم دې تللی دی. په دې کې زیات خلک داسي خودی خدمتگار چې اغه د خپل مبارزین په شا کېدل، نو د خپل خبرین نه په شا کېدل، د خپل خاوري چکم داوت د اغین نه په شا کېدل، نو اغه وخت خو انګريز استعمار یو ظالم جابر اغه چکم دې، یعنی په دې دوران کې ډیر زیات د خلکو لالی دا هغه چې کوم دی وجل شویم دی، او پکې چې کوم نیمړ شویم دی. نو مطلب دا چې پښتنې پیغلی دا هغه اظهار په دې شکل کې کړی دی چې را باچا خان چې د دې تحریک سرغنه دی، د دې مشر دی، رئیس سرخیل دی، هغه چې کوم دی یعنی د جیل نراله او زما لاله چې کوم دی هغه د جیل نه چې کوم دی یعنی د مخبرین زین خلک دا مو چې را په دې کې زما لاله د مخبرین ناراضی نه زین خلک دا مو چې زما لاله د چرسدین ناراضی نه په مختلفو جیلونو کې وځي چرسدنه و.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ.
تاندي هلي،
تاندي هلي
تعلیم د پاره سہولت نشته، د جنکو د پاره سړی په یادو به یو یاد رکی او جوړی تیر شي لکه د کونډي خزي.
نو زمونږ چې سورج سماجی ژوند دی وخت نو ټول میرمنو راټینګ کړ
15 سال زما د وادو شو سو واته کال هم د قشان په لغړې دو ټوړې دو تیر
وګوره دي سره خپل د نکاح کاپی نه وی نکاح نامې دی وی د زمو هسبند سره پته نه
انټرنیشنل ماچ کال کې داو کو ز خپل پینټینګ کې د سوشل ایشو باندې کار کو.
دا پروګرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند، د پښتنو مرمنو ټولنیزو ستونزو،
د خزو د سیاسي رول، تعلیمي پرمختګ، ادبي او کلتوري هلوزلو ترڅنګ
پر زینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره ووري.
اوریدونکو مونږ په دې پروګرام کې د پښتو ټپې او د پښتني مرمنې سره د دې په تړاو تاسو ته معلومات درکو. سترګو می غم زړګی ته پیخ کړو، نور یې د باس په شان ګنډلې ګرځوم. اوریدونکو ما په دې اړه د لیکوال او شاعر کلثوم زیب سره هم خبرې کړې دي. کلثوم زیب وایي ټپا پښتنو مېرمنو روزمره کارونو پر وخت ویلې ده، له میچن سره ویلې، په پټو کې د کار پر وخت هم ویلې چې دغه د وی پښتنې د ژوند حالات هم بیانوي.
ما خو چې سوره علم دی او ما زده کړه کړې ده یا زه ګورم که نه، نو دا ریلې شوي دي چې ټپه چې ده نو د دو مصرو یو شعر لرم ورته ویلی شو. دا د پښتو ژبې ولسي شاعري چې ده د هغې زوړ سینس دی. نو وایي چې ټپه ورته ځکه وایي چې دا په اوچت اواز ویلی شي، نو چې اوچت اواز څومره اوچت شي نو اواز ټپ شي په دې خیال کړي. دغې نه د دې مصري یا مونږ چې ورته ارس ووایو نو د دې نوم ټپه شو. او په یو ټپه کې لکه اوس مونږ یو ټپه را وه، جانان به هیڅ نه رضا کیږي د دروغجن ملا دې ورکشي تاویزونه. نو تاسو وګورئ دا په ځان کې یو کیسه ده، د دې په شا باندې یا دې کې یو پیغام دی. یا دا چې سپوږمۍ ګړنګ وه راخیږه، یار مې د ګلو لو کوي ګوتی ریبي، نو چې ګل دی نو ګوتی ریبي او پیاره ده. تا هم ښځې ویلې ده، هغه بله ده نو هم ښځې ویلې ده. که دا ده نو د دې مطلب دا دی چې دا ښځې ویلې ده چې د ګلو لو کوي او ګوتی ریبي نو تیاره ده. یا د ماښام تورغني ده نه تره اوخېجه چې رڼا شي چې د یار ګوتې مې بچي که نه. نو دا هم دی کې زنانه ده. یا بیا جانن زما زه د جانان یم، که په بازار مې خرڅوي ورسره زما، نو دې کې هم یو تاریخ دی چې دومره اعتماد دی د هغې په خپل مین باندې چې هغې په پټو سترګو روانه ده. هغې ته دا احساس نه کیږي چې ما سره به چلو شي، یا ما ته خطره ده، یا زما وجود بني، یا زما سر به پکې ورک شي.
ماته
کلسوم زیب دا هم وای ل ټپی دا سرګندیږي چې پښتنو خو با په خوا کوم کوم کارونه کول او په هغه وخت کې په ټولنه کې لکه مو مشکلاتو یا کړاوونو سره مخ وي.
د خزینا ته وګوري نو د خزینا کار کوي دا خزي شروع کړي دا کې د خزي په ټاپه کې مونږ ویلې شو چې ټپراله ورو ورو چې سمره مخ کې کېده لکه ټپه خزي می جن سره ویلې دا ټپه خزي په نظمکه کې چې کله پروند کار کوي دا کولا یا ریبلی کولی یا یوی کولا نو هغه وخت کې خزي کړي دا یا کوم ګذر باندې اوپر ډا کولی نو هغه وخت کې خزي په غر ته ختلې دا او بوټي پر شو کولی دي او موږ ته خشاک وایو کنه نو هغه وخت کې هم خزي ټپه کړي دا چې بلار رات له خزه کټه زدا تخپل خبر او کوم چې ز کوکینګ کوم یا لوخوین زم یا د کپري وین زم نو هغه وخت کې زه ترې نو دا قدرتي یو دي نو د کشه مخې ته لاړ وای د ما زیګر زیړی انورا تلا ولاړې په ما پری وتل ګرځونه او استاد بوډي ټوپه کزار شم په وګو استاوی کګز در سره زم او بل د چستا د وجری درشل کګښه زم ما د زړه ستنې کګې در پسې وینه نو وګوره د هرې دوی ټپی په شا باندې بلې تصویر دی بل خپلې والدې بل پیغام
اوریدونکو ما په دې اړه د ننګرهار نه د واک تحریک ته ویغړی سهیلا مومن سره هم خبرې کړې دي. نو موري د پښتو ټپې او د پښتني میرمنې سره په تړاو راتوای
لنډې د پښتني ټولنې په شفاهي ادب کې هغه ولسی شعر دی چې داغي شاعر معلوم نه دی. هغه ځانګړنی چې پښتو لنډې لري هغه په نورو شعري فرمونو کې نشته. د لنډې لومړی نیم بیتی نه او دویم نیم بیتی دیاللس سیلابه وي. لنډې د پښتو ادبیاتو ډیر لرغونی برخه ګڼل کیږي.
اوریدونکو ټپې ته لنډې هم وای. سهیلا مومند وای چې لنډې یا ټپه د پښتو د کلتوري ژوند عکاسي کوي. نوموړي وړاندې وای
دا چې لنډې زیاتره د خزینو لخوا ویل شوې دي نو په لنډیو کې د خوځو ونډه او رول ډیر سرګند دی. لکه څنګه چې یو لرغونی لنډۍ ده که په میون کې شهید نه شوې خدای ګلالیا بیننګۍ ته دې ساتینا. د ملالۍ دې لنډۍ د پښتنو د بریالیتوب سبب شوه. یعنی دغې لنډۍ په پښتو زلمیانو کې هغه جذبات او ولولې راوپارولې چې د سرخیندنې په روحیه کې غلیم مات کړ. سپوږمیا سر و خراخیژه یار مې د ګلو لو کوي ګوتیری بینه اوبه د هر ګودر خوږې دي جانان ستا د پاره کوز ګودر ته زما. په دې لنډۍ کې یو پښتنه جلۍ د خپل جانان د دیدن لپاره په ځان تکلیف مني او کوز ګودر ته اوبه پسیزي. نو د پښتنو په قول یو تیر او دوه ښکاره کول. لنډۍ ته ځکه لنډۍ وایي چې د سیلابونو له مخې لنډه او د معنا له پلوه ډېره اوږده او غښتلې وي. لنډۍ د پښتون کلتور بیلابیلو رنګونو رڼا او رنگینه هنداره ده.
ما په دې اړه د لیکوال او شاعر حضرت زبیر زبیر سره هم خبرې کړې دي. حضرت زبیر چې په خپلې هم سناسه دوه نیم ساعت ټپې لیکلې دي وای لا هم ځینې ډېرې پخوانې او زړې ټپې تاس نس پرتې دي او ډېرو مشرانو خو ته یاد دي نو باید چې دغه پر محفوظولو زیات کار وشي.
مضمون وړاندې کیږي چې هغه بالکل په انسان باندې اثر انداز کیږي او ډېر ژور اثر کوي. لکه اوس مونږ یو پخوانی ټپه یادو زما په مخ لاړې را چوکه کمې د ننګ ګولې په شا خوړلې وینه زما په مخ لاړې را چوکه کمې د ننګ ګولې په شا خوړلې وینه. اوس د جنګ د حالاتو په حواله باندې چې دغه ټپه ده نو په دې کې د خپل غیرت د خپل ننګ څومره ښکلي مضمون بیان شوی دی. نو د ټپې مصري لومړۍ مصره به نهه چپي یا نهه سېلابه وي او دویمه مصره به دیارلس چپي یا دیارلس سېلابه وي او په دې کې به چې کوم ټکي کوم لفظونه مونږ استعمالو نو هغه به ډېر ساده د عام روزمره ژبې او د هغې داسې ساده والي دا دغه به اسانه ژبه چې په هغې باندې به لوی واړه ماشومان نارینه زنانه ټول پوهېږي او په هغې باندې به اثر کوي.
په ټپه کې د پښتنو ښځو د ژوند کومې کومې مسلې بیان شوې دي په دې اړه راته لږ تفصیل راکړئ.
پښتونی یا د ډېرې زمانی شورت سین پورتګیزی په دې کې د ژوند حالات واقعات چې کوم دي نو هغه یو میرمن ډیر په اسانه باندې زیول شي د هغې په ژوند کې چې څومره هم که د غم ورځې شپې راغلي دي او که د خادې ورځې شپې راغلي دي که د کار کسب که د کار کروان دي په کور کې څه ماته ګوډه کوي څه کار کوي نو هم هغې د خپلو جذباتو د اظهار د څرګندولو دپاره د ټپې نه کار اخیستی دي او د خپل زړه هغه خوږ اواز یې په ټپه کې بیان کړی دي او بل بله ده چې کله موږ ګورو نو پښتني میرمنې چې کوم دي نو د هغې جذبه ډېر ریښتونی ښکلي او نازک د خپل زړه اواز یې چې کوم دي نو هغې ټپې ته سپارلې دي که هغه میچن ته ناسته ده نو هم ټپه یې کړې ده که خپل ځان یادوي ځان ستایي نو هم دا ټپه کوي چې په سر مې چچ کمسې پرتې دي په سر مې چچ کمسې پرتې دي ور لاندې مشه د نامړ سړي لاسونه یا که د وطن په حواله باندې خبره کوي نو که د ظلمو نه پوره نه شوه ګرانه وطنه جینکۍ به دې ساتي نه خو هغې که د جنګ په میدان کښې دي که په کور کښې دننه دي که په ټوټي کښې دي که په لاره کوڅه کښې دي که په خپل تعلقاتو کښې چې څه د غوی نو هغې د ټپې شکل یې ورکړې ټپه یې چې کوم دي نو د خپل زړه د اظهار دپاره بیان کړی ده
یم خړ پښتون خړ مې ژوندون دی تر مینه 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 تر بابا خړ جامو کې په فردوس جنت زما
اوریدونکو د دې اونۍ په خپرونه کې مو د پښتو ادب پر ولسي رنګ ټپه تاسو ته معلومات درکول اوس زه فرخنده اسد له تاسو اجازه غواړم د خدای په امان
سر تمرا مین مکڑ تھر
نین نین تھروا بابا
ما سر تمرا مین مکڑ تھر
نین نین تھروا بابا
او زم سفر دبل وطن سباب زم
تھر نین نین تھروا بابا تھر نین نین تھروا بابا چشمانی سنم پیاریا
کپل وطن کے پیدا ناش میں
تھر نین 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 تھر بابا
کپل وطن کے پیدا ناش میں
تھر نین 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 تھر بابا
دنگا رنج گولا نن گر ہار نہ بدر زما
تھر نین 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 تھر بابا سنم پیاریا
زنغمه یما زما مشال رادیو ډیره خوخه ده تاسو یې هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شي
زما د سپیچ بنت